یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوه وروسته کابل ته رسیدلې. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عمل کېدو ټینګار کړی. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې په جنوبي کوریا کې د حکومت له کلکې څارنې سره سره ښوونځي بیرته پرانستل شول. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. تر هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. په پروان کې لسګونو اوسیدونکو پر یوه جومات د تېرې شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي او د قربانیانو مړي د ولایت ودانۍ مخته راوړي دي. او د امریکا پوځ ایران ته خبرداری ورکړی چې د دوی پوځي کښتیو ته د ایراني بیړیو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر شوي دي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره نن چهارشنبه د ښاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ولیدل او د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر ورسره غږېدلی دی. خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبې څخه یې پیل کړی او په ترڅ کې له دوحې او کابل څخه لیدنه کوي، هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو پیلېدو ته لاره هوار کړي. طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوې موافقه له مخې باید دا خبرې د مارچ په 10 پیل شوې وای، خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبره تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت یا د اوربند تامین له غوښتنو سره سره د دې ډلې مشر ملا هبت الله په خپلو وسلوالو غږ کړی چې لاک لاک دریز غوره کړي. ملا هبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو اوږد پیغام ورکړی چې همدانن د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور سو. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو وسلوالو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. د ملا هبت الله په دې اخترېز پیغام کې د تاوتریخوالي د کمیدو، اوربند، سولې او بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه سپارښتنې او یادونه نه ده سوې. هغه یوازې له امریکا سره د طالبانو د فبروري د 9 تړون یاد کړی او له امریکا یې غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله داسې وخت په خپلو وسلوالو د لاغښتل کېدو غږ کړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ډلې په همدې روژه او تیره میاشت کې د ملکیانو په وړاندې شاوخوا 40% بریدونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما پرون په یو راپور کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره سوې او په کار ده چې ښکېلې خواوې سمدستي اور بند وکړي. په پروان ولایت کې لسګونو اوسیدونکو پر یوه جومات د تېر شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي او د قربانیانو مړي د ولایت ودانۍ مخته راوړي دي. تېر شپه د پروان ولایت په خلازایي سیمه کې وسلوالو پر لمنځ کوونکو برید کړی چې د چارواکو په خبره لاسته نه ملکیان پکښې وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سیمې خلک په پروان ولایت کې د امنیت غوښتنه کوي او له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د تېرې شپې د برید عاملین ونیسي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي ښایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د طالبانو دی.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود می بینند.
خود تر اوسه رسما د دې پیش مسولیت چا نه دی منلی. زموږ اخلاص د رادیو ری د امریکا پوځ ایران ته خبرداري ورکړی چې د دوی پوځي کښتیو ته د ایراني بیړیو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر شوي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو دا ګواښ پرون سه شنبه خبر شو. دا وروسته لاغ دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداري ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونو به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او له منځه به یې یوسي. تیره میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د 5 کښتیو ته نږدې سوې او هغوی ته یې تهدید جوړ کړی و. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکل خو په ملاتړو فشار اوړي څو دغه هیواد ته د عاجیر سرتیری ناستوي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هیواد کورنۍ جګړه ډېر اوږده کړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل سوی حکومت د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې سره چې ځان د لیبیا ملي اردو بولي له درې وروستیو کلونو راهیسې په جګړه بوختې. دواړه خواوې د لیبیا یوه یوه برخه کنټرولوي او هم د بیلابیلو هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز وویل چې په لیبیا کې ګواښونکې نظامي ګڼګونه رامنځته سوې او تر څنګ یې د جګړې ښکېلې خواوې خپلو خواخوږو ته مډرنې او وژونکې وسلې ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبر نظمو په ویپانه کې همشته پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته رسیدلې. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنی کې دی شي؟
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس کې د تر ملاقات به یو څه د سر خلاص کې یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص کې.
بل ورته د طالبانو مشر خپل اختریس پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي خپل سرتیری له افغانستان وباسي. د امنیتي چارو کارپوهانی اغیزو ته اندېښمن دي.
د مسلح قواوو په مرار باندې سخت منفي تاثیر لري. هیله ده چې امریکا په دې موضوعاتو باندې یو تجدید نظر وکړي.
بهرنۍ مسایلو کې اوري چې جنوبي کوریا کې د کورونا ویروس پیښې په کمیدو دي او دغلته ښوونځي بیرته پرانستل شوي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیز خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. دولس بجه او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په اړه له افغان چارواکو سره ملاقاتونه ولري. د چارو کارپوهان وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ به د سولې هڅې ګړندۍ کړي او تمرکز به یې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ له سولې له سیاسي هوکړې وروسته درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن کابل ته راغلی. دغه سرچینې زیاته کړې ټاکل سوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان بړپوړي چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلو چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلی خلیلزاد قطر ته سفر کړی و، خو دا چې هلته یې له طالب استازو سره کتلي کنه او که کتلي بي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړي په دې اړه جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه کړي وو. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وای د افغان حکومت ترمنز اختلافات کم سوي دي. د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیت ادرس رامنځته سوی او دا ځل سفر به ډیر ګټور وي.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس کې د سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کې یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یې. هغه دا چې امریکایان ژمن دي چې دا سولې راسي بندیانو ریلکو طالبان د افغان هیات سره خبرې وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف لپاره دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داس حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر د کوچنی اختر په مناسبت په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافقنامې ته ژمن دي او له مقابل اړخه هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی. بل لورته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت په پیغام کې له امریکا سره د موافقې ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه نه ده کړې. اسمت سروان د ملا هیبت الله د دې پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر د دې پیغام او پخوانیو هغو توپیر په څه کې دی.
د ملا هیبت الله په اختریس پیغام کې د تیرو پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عام بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړی، دا ځل هم دا شیان پکې شته. یوازې فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړي دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبره کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې و کوم رژیم چې و هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوری نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه مغه خپل اماراتي سیستم دی چې په خو دوی دلته 15 کاله په خلکو باندې حاکمو.
حکمت صاحب د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کومه نښه لیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اختریس پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په سیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګه خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کوي چې لا غختلی او یو موټی شي. د اماراتي اسلامي نظام د بیا راتګ خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام له لارې څه غواړي چې ووایي؟
اسلام د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول را سرخی. په خو به دوی د اشغال تر پایه د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړې او د اسلامي حکومت تر راتګه پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سختو اختلافاتو سره مخ دي، ځکه دوی ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوي کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوی او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه. دوی چې بیا هم په جګړه ډیر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
سیاسي کارپوه حکمت حسن و چې د طالبانو د مشر په اختریس پیغام خبرې کولې او ویلې چې د پیغام کې د سولې پر ځای د جګړې او د غرض طالبانو د بریا یادونه شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پروان کې لزګونه اوسیدونکو پر یو جماعت د تیر شپې د بریټ په اړه په اعتراض راوتلی دي او د قربانیانو مړی د ولایت ودانې مخې ته راوړي. دغه بریډ پرون په خلازای سیمه کې وشو چې کم تر کمه لاس ملکیان یو وجل او شپارس نوري ټپیان کړل. دا چې جزئیات څه دي له پروانه د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش را سره استډیو ته وصل دی. حنایش صاحب، خبرونه ته خراغلی، مظاهره لا هم دوام لري او مظاهره کوونکي څه غوښتنه لري؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب لودین صاحب او ټول اوریدونکو ته. همدارنګه چې تاسو وایل دا پیښه تیره ماښام شوه او د خلاصي اهالي خلق ډیره اندښمن او لاریون کړي وو. اوس لاریون ختم شوی ده. هغوی جسدونه د پروان ولایت ودانۍ ته نږدې راټول کړي وو او اعتراض درلوده چې باید د خلکو امنیت د سیمه ییز حکومتي پروان حکومتي باید واخلي. نو اوس جسدونه انتقال شوی ده. د لاریون ټول جسدونه کابل ته انتقال کړي ده. په ارک نه د نږدې په ارک نه هغوی تصمیم لري چې جسدونه وړي او هلته اعتراض وکړي چې په پروان کې باید دا پیښه روښانه شي چې دا د چا خوا دا شوې ده. ځکه چې په دې خاطر چې دا ډېره مغلقه ده، تر اوسه روښانه شوې نه ده چې د کوم لخوا دا پیښه ترسره شوې ده.
بله هنایش صاحب، په دې معنی چې لاریون له چاریکارو نه کابل خواته خوځېدلی او که لاریونوال په موټرو کې ځي او کوریدونکو ته لږ د پیښې تصویر هم ورکوي، پیښه څنګه رامنځته شوې، دغه پیښه مدرسه کې دننه شوې، جومات کې شوې او که څنګه؟
په هلته په خلازی سیمه کې یو مدرسه ده چې پاکې مسجد هم هلته شته. په دې خاطر چې دا مسجد د کلي کې نږدې د خلکو د دې مدرسې دا خپل منځونه تر سره کوله. په دې خاطر دا پیښه په داسې حال شو چې عمله کوونکو د هغه کسان ټولو په هدف نیولې وه. په دې خاطر دا تلفات رامنځته شوې ده.
بله او مظاهره کوونکي د کابل خواته خوځېدلې دي، په سړک روان دي او که دوی موټرو کې ځکه روژه هم ده، ګرمي به هم وي،
هغوی په موټرونو کې دي. په دې خاطر چې جسدونه ټول په موټرونو کې سپاره شوی ده، په دې خاطر ټول لاریون کوم خپل موټرونه تنظیم کړي ده. موټرونه ډېر دي او یو کاروان جوړ شوی ده په چې کابل کې لا په لار کې دي، تر اوس په لار دي.
کور ودان. ډېر مننه زموږ همکار احمد هنایش و چې ویلې په پروان کې لزګونه اوسیدونکي پر یو جماعت د تیر شپې د برید په خبرګون کې سړکونو ته راوتلي او د دوی لاریون اوس د پلازمینه کابل پر مخ روان دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه درته ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په تورخم بندر کې سوداګریزي چارې عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د دغې خونی د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بندر کې سوداګریزي ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې دي. د خغلی نوید په خبره تر دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه درول شوي وو. نوموړي ویل چې د یادو بندیزونو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی او اکثره توکي خرابېدو سره مخ وي. د ده په خبره له وروستیو هڅو وروسته په تورخم کې کاروبار اوس عادي حالت ته ګرځېدلی او په سوداګریزو چارو بندیز لرې شوی. دغه سوداګریز بندر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د پاکستان له لورې تړل شوی و. د هلمند کرنې اداره هلې ځلې کوي چې د هلمند کورني محصولات پیاوړي کړي او بزګر په پښو ودروي. د هلمند کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو د کمیت او کیفیت کچه لوړه کړي. ښاغلی الکو وایي سږکال په دې ولایت کې د شفتالو حاصلات زیات شوي او د کمیت او کیفیت له پلوه یې میوه ښه ارزول شوي. د ده په خبره د هلمند په 103 هکټاره ځمکه کې د شفتالو باغونه جوړ شوی چې په هر هکټار کې د 14 ټنه حاصلاتو په اټکل سره د دې ولایت د شفتالو سګنۍ حاصلات به 1,618 میټریک ټنه وي. د هلمند د کرنې ادارې په خبره بزګرانو او بڼوالو ته د عامه پوهاوي ورکول، د ناروغیو میخانیکي مخنیوی، موسمي ورښتونو، ښې هوا او له بڼونو څخه په فني توګه څارنه او ساتنه هغه عوامل دي چې د دې ولایت د شفتالو حاصلات زیات شوي او پر وخت بازار ته وړاندې کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 2 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داس حال کې چې په جنوبی کوریا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې د کمیدو په حال کې دي، حکومت اجازه ورکړی چې ښوونځي تر جدي څارنې لاندې بیرته فعال شي. له نن څخه به د جنوبي کوریا ښوونځي پرانیستي وي، خو زده کوونکي به ځینې لارښوونې په پام کې نیسي. په چین کې هم چارواکي وایي چې هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې، خو په نوره نړۍ کې د برازیل د وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. په برازیل کې تر روسیه او امریکا وروسته د کورونا وایروس ډېرې زیاتې پیښې رامنځته شوې. فرشتې جلالزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره سټډیو ته وصل ده. فرشته جانې، مهرباني وکړئ په جنوبي کوریا کې تر څه ډول څارنې لاندې ښوونځي بیرته پرانستل شوي، که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلسله کې له دین صاحب، په جنوبي کوریا کې له نن څخه زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. په جنوبي کوریا کې تقریبا تر دوو میاشتو زیات وخت اوس چې ښوونځي د کورونا وایروس د وبا د خپرېدو له کبله تړل شوي وو، خو په ښوونځیو کې چې اوس پرانیستل شوي، زده کوونکو ته ویل شوي چې تر سختو شرایطو لاندې به دوی زده کړه کوي. ماسکونه به یې په مخ اغوستي وي، خپل میزونه او چوکۍ به په مخصوصو موادو باندې پاکوي، او زده کوونکي به په خپلو کې یو متر واټن ساتي. یعنی یو زده کوونکی به له بل زده کوونکي څخه یو متر لرې نه. دا امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د می په 19 نیټه چې پرون ورځ وویل چې په دې ورځ هم په جنوبي کوریا کې د کورونا وایروس 2 مثبتې نوې پیښې ثبت شوې. له دې سره په جنوبي کوریا کې ټولې مثبتې پیښې 1,000 ته رسېدلې دي. کورونا وایروس یعنی په جنوبي کوریا کې په یو مخیز ډول له منځه نه دی تللی، خو پیښې ډېرې کمې دي. کورونا وایروس د دسمبر په میاشت کې مرکزي چین کې پیدا شو او بیا له هغه ځایه ټول نړۍ ته خپور شو. جنوبي کوریا هغه وخت تر چین وروسته دوهم هېواد و چې دا وایروس زیات پکې خپور شوی و. خو په جنوبي کوریا کې اوس وضعیت د ښه کېدو په حال کې معلومېږي. ښوونځیو ته که څه هم زده کوونکو ته د تګ اجازه ورکړ شوې، خو په ښوونځیو کې به زده کوونکي هر سهار سنس تر ننوتلو مخکې د تبي درجه به یې کتل کېږي، او که چیرې معلومه شي چې څوک کورونا وایروس باندې اخته شوي دي، بیا به ښوونځی رخصت وي او زده کوونکي به د هغه ښوونځي آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړه کوي. په چین کې پرون هیڅ تازه پیښه نه ده ثبت شوې، او یوازې واتیا تنه اوس په روغتون کې د کووید-19 په ناروغۍ باندې تر درملنې لاندې دي. د چین د روغتیايي چارواکو په وینا په دې هېواد کې نږدې 3,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي، او 4,640 تنه له دې کبله مړه شوي دي. پر چین اوس سخت انتقادونه له دې کبله کېږي چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه او د ځای په اړه یې دقیق معلومات نه وو ورکړي. امریکا په خاص ډول په دې برخه کې جدي انتقادونه لري، او امریکا همداراز د روغتیا پر نړیوال سازمان له دې کبله چې د کورونا وایروس له وبا سره په مبارزه کې څه ډول اقدام کړی سخت انتقادونه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ماسکا وکړه چې له نن ورځې څخه به د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه چې دغه نړیوال سازمان د رول څرنګوالی هم پکې شاملېږي، خپلواکه، بې پرې او هر اړخیزه څېړنه کېږي.
بله، و تر روسیه او امریکا وروسته ډیری اندېښنې برازیل ته دي. دا ولې؟
و برازیل د نړۍ داسې هیواد دی چې تر 210 میلیونه زیات وګړي لري. په نور نړۍ کې د کورونا وایروس د وبا د خپرېدو سره سم په برازیل کې هم اوس اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. پرون په دې هیواد کې 1,190 کسان دغه وایروس څخه مرسوي دي. نږدې 3,000 کسان په برازیل کې د کورونا وایروس لقبل په دغه ټوله موده کې چې دا وایروس خپور شوی مرسوي دي. برازیل ورم او تر برېټانیا مخکې سو، او د نړۍ دریم هېواد سو چې زیات مثبت پیښې یې ثبت کړې دي. په برازیل کې د 2,000 کسانو د اخته کېدو خبر دغه هېواد د روغتیايي چارواکو لخوا تایید شوی. د برازیل پر ولسمشر چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له نږدې متحدانو د سخت انتقادونه کېږي چې په وخت د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر حرکت بندیزونه نه وو لګولي. د برازیل ولسمشر ویلي دي چې نن به په دې اړه چې د ملاریا کومه دوا چې ده چې هایدروکسي کلورکوین ورته ویل کېږي د کورونا وایروس د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي، یو نوی لارښود خپور کړي. تر برازیل مخکې روسیا او امریکا دا سی وادونه د چډیر انسانان حالت په کورونا اخته سوی دی. په امریکا کې د مرزونو د کنټرول مرکز پرون د امریکا د ځمکنیو سرحدونو لارې هغه هیواد ته پر مسافرت محدودیتونه تمدید کړل. نو د برازیل د جمهور رئیس د خبري هم په روغتیايي کارکونکو کې او پر روغتیايي چړونکو کې اندېښنې زیاتې کړي چې دای وایي چې د ملاریا د دوا د استفادې په اړه به یو لارښود خپروي. تر اوسه د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون څېړونکي او ډاکتران په دې باور دي چې داسې کرا طبي اسناد نشته چې هغه ثابته کړي چې دغه دوا د کورونا وایروس له منځه وړي.
کور مودان ډیر مننه فرشته جلالزی و چې ویلې په جنوبی کوریا کې د کورونا وایروس په کمیدو دی او حکومت هم اجازه ورکړي چې تر جدي څارنې لاندې خونځي بیرته فعال شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی د افغانستان د حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختی، امریکا پلان لري چې له مهالویش سره سم خپل سرتیری له افغانستان وباسي. ځینې پخوانی پوځي چارواکي وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي، خو دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې باید دوام وکړي. سالم احمد صالح په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کورونی چارو وزارت یو پخوانی منصبدار حصار ستانکزی په دې باور دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ناڅاپي وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي. ښاغلی ستانکزی له آزادی رادیو سره په خبرو کې له واشنگتن څخه غوښتنه وکړه چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر موضوع بیا کتنه وکړي.
د امریکایانو په تعهد باندې بېباره کېږي، موږ سره امریکایان تړون لري او ولس سخت ځان متاثره ګڼي له دې ناحیې نه، او بل د امریکا په اعتبار باندې سخت منفي تاثیر کوي. تر اوسه پورې ولس د امریکا له ښېګڼو نه کومکونو نه ډېر راضي دي. هیله ده چې امریکا په دې موضوعاتو باندې یو تجدید نظر وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن ویلي په افغانستان کې به 8600 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول له مهالویش سره سم عملي کیږي. دغه حتی به د امریکایي پوځیانو شمیر د جولای تر 15 راوستل سي او د هغې موافقې له مخې چې امریکا او طالبانو لاسلیک کړی د 2021 میلادي کال تر 2 روبې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر څو ته رسیږي. د ډیفنس ون خبرونې په باور دغه امریکایي پوځیان به په داسې حال کې کمیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او ولسمشر محمد اشرف غني له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته د افغان قواوو د ستنولو امر کړی دی. بل پخوانی جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان وسلول ځواکونه د هیواد د دفاع پوره وړتیا لري، خو که تجهیز او تمویل سي
د افغانستان وسلول پوځ اوس د دې وړتیا لري چې خپل هیواد وساتي، جګړې وکړي او د مخالفینو په مقابل کې هر نوع عملیات ترسره کړي. خو شرط دا دی چې د امریکا متحده ایالات دوی سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي، دوی کمال کې دوی تمویل وکړي او وسلې او مهمات او تجهیزات ورته آماده کړي.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کورونا چارو وزارت پنګړ کې وویل د سولې په هیڅ سیوا پروسه کې به د افغان قواو پر سرنوشت معامله ونسی. بل خو د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د سه‌شنبه په ورځ په کندز کې وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د هر ګواښ په وړاندې د مبارزې توان لري او دا یې پخوا هم ثابته کړې ده. خو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا لا هم د ځینو متخصصانو لخوا شک شول کیږي، په ځانګړي ډول کله چې د دوی نړیوال ملاتړ کم وي. جنرال دولت وزیری د هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي.
هوایي قواوې دلته کمزورې دي، د هوایي قواوو برخه کې کور سره مرسته وکړي او تقویه کړي، بیا دوی کولی شي چې خپل عملیات ترسره کړي. او د امریکا متحده ایالاتو نظامی او سیاسي او مالی مرستې ته ضرورت دی. که چېرې ته دوی 5000 عسکر هم په افغانستان کې ولري، معنا دا ده چې دوی د افغانستان څخه حمایت کوي او افغانستان ملاتړ کوي.
په امریکا کې دننه د افغانستان د جګړې په اړه چې نږدې 2 لسیزې کېږي نارضایتي زیاته ده، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په وار وار ویلي چې غواړي خپل پوځیان له دغه هېواده وباسي. ځینو پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره د محدود شمیر امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا ده.
فضل کریم درویش له پکتیان لیکلي وایي زلمی خلیلزاد باید افغان چارواکي دې ته اړ کړي چې طالب زندانیان آزاد کړي. طالبان او حکومت باید دواړو په اختر کې اوربند کړی وای. دا پیغام یو اوریدونکو عبدالمتین مسروری له فاریاب نه رالېږلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلي وای افغان حکومت د طالبانو په وړاندې د ځواک نه بلکې د نرمښت خبره وکړي. بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلی وای پروان کې پر مدرسې شوی برید په کلاکو الفاظ او غندم. خپلواک سفیر لغمان لیکلی وای د واکټګیا وګي وی او زلبیا د افغانانو پر سر د لوب کول لپاره میدان ته راووتل. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز او روچې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی انن د مې شلم ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وي چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبه په ورځ له دوحې پیل کړی، هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هواره کړي. له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت یا د اوربند د تامین له غوښتنو سره سره د دې ډلې مشر مولا هبت الله په خپلو وسلوالو ژغ کړی چې لا کلک دریځ غوره کړي. مولا هبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی چې همدانن د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور شو. د مولا هبت الله په دې اخترس پیغام کې د تاوتریخوالي د کمیدو اوربند سولې او بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه سپارښتنې او یادونه نه ده سوې. په پروان ولایت کې لسګونو اوسیدونکو پر یو جماعت د تیر شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي او د قربانیانو مړی د ولایت ودانۍ مخې ته راوړی دي. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځکوونکو برید کړی چې د چارواکو په خبره لس تنه ملکیانې وژلې او 14 نورې ټپیان کړي دي. د سیمې خلک په پروان ولایت کې د امنیت غوښتنه کوي. د پروان سیمې چارواکي وایي شایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان به ویلي چې دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت رسمن چا نه دی منلی. د امریکا پاوز ایران ته خبرداري ورکړي چې د دوی پوځي کشتیو ته د ایرانی بیړۍ یو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر سوي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرستی سټیفنی ویلیامز لامنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیل خو په ملاتړو فشار اوړي څو دغه هیواد ته د اجیر سرتیری ناستوي.
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسید او سم د زهرو کاروان 19 پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له خاطر پر دې څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښو واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړي ګام کې پولیسو د موټر د تلاشي پر مهال 98 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خګېنې ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو د 30 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دریم اقدام کې پولیسو 10 کیلوګرام چرس له خګېنې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشې موادو د دریو پیښو په تور 15 تنه نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د تاریاکو د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرام تاریاک زرنج ښار ته انتقال کړي او به پر معتادینو باندې خرج کړي. نیول شوی قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرف شوې دي. په فراه ولایت کې په تیر دو میاشتو کې د نشې موادو اته قاچاق کوونکي نیول شوې دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي رادیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر دو میاشتو کې اته قاچاق کوونکي نیول دي. خاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیول دي.
یک مزمن مواد مخدر
یو مشکوک شخص سرونیم تنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې لمنته قاچاق کړي. خلنې کمرغه چې دا کس د فراوی لاته نشي موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشي موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم اداري ویند فرهاد بیانی ازادي رډیو ته ویل دو پولیس غوښتل چې د خیخي په نوم نشي مواد زندان ته یوسي او به پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې پروان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي، او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشي موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشي کوي. په تیره بیا د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دود دی. دوی وایي چې په کندز کې دا نشي مواد ښکاره خرڅېږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیت قومندانۍ وایي هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشي مواد ښکاره خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشي مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پردی سوچ د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیش را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونو در موقع لازم باید تدابیر لازم نشنجیدن و اونا رو به منصه اجرا میگذاشتن تا اینکه جلوگیری میشد از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سش کال بیا ډیر کوکنار کرل سوی، خود کوکنارو د کشت اړولو پروګرام نه دی عملي سوی.
بازارونو مزارونو ګرد را باندې باندې اوري نو برچ موږ تاریخ ونه کړو موږ برچ شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجونو د درملنې د 15 بسترې زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو،
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شئ.
هغه دی بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو. اوس خپرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي سوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره بداوه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وایي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پردیس وړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږ کال ډیر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي، او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بودیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو حڅه کوي.
در سال جاری پولیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال له نشي موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو هغه مکانات په واکه درلودل وکواله سول چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې 1540000 هکتار مځکه د کوکنارو لکړ څخه پاک کړي. دا کار له نشي موادو سره د مبارزه په لار کې یو موثر ګام دی او دا بهر دوام لري.
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نام نو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان نه عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای، خو نه دي عملي شوي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم ودرید. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشي بوټو کښتونه نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
کڅوړې
کښت کدان اونو کښت جمعوري کدان چا چې سږ کا کوکنار کړل دي نو تاریخ هم ځنی راټول کړی دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړی دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار وړول په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. کرشتای دا اراده او پلان درلود چې د کوکنار کښتونه واړوي او یا کم کړي، نو پر وخت به تدابیر سنجولي او پلان به عملي کړي وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوی وای، خو اوس دا کار ونه شو.
خغلې مجرو وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سوچ د کوکنارو د کښت اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بې وزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري، خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضي مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته به وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي، د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي، خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دې بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جې خاطر باندې کرلي چې دلته فابریکې نشته، وچکلي ځپلي دا د کرونا مرضې ته ولګې درېږي چې نو دا موږ د جې څه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو. که موږ ته فابریکې فعاله سي او حکومت زموږ سره کومکونه وکړي نو دا هم
دا تاریخ چې موږ کړو دا د مجبوري څه کړو نه دی چې مجبور نه یو اورېده تاریخ موږ نه کړو ښه. حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پر سال وړه په 3000 کلداري دي، وړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي. دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه څه غواړو چې موږ تاریخ کړو. مو دا غوښتنه ده چې غوړي راته ارزانه سي، وړه راته ارزانه سي، چای براده راته ارزانه سي. نو مزارو نګر را باندې باندې اورې نو برچ موږ تاریخ ونه کړو، موږ برچ شي وخورو.
د کوکنارو دغه کښتونه نه یوازې په نام نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو داړولو لپاره بودیجه په واکې نه لري، خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر نورو حلالو کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست ته متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول سوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محسوسېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانۍ کې چېر تر تاریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورني اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی سي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توصیه شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت له تشویش ځینې محسوسې دي.
ژړې تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تخته پل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تاریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اوریده. په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل شوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي شوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د متاجنو د درملنې ورختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول د نشي موادو متاجن ډیر دي. خو د دې محتاجونو د درملنې لپاره یوازې 50 پسری زروختون د محتاجونو درملنه کوي. دا چې دا روختون کوم امکانات لري، په څه ډول د محتاجونو درملنه کوي، او د محتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روختون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا روختون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدین لیج لپاره سو امکانات لرو، هم تدوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو، هم د اوسیدات لپاره یا د بودباش لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیمات لپاره امکانات لرو.
په دغه روختون کې د څه ډول معتدینو علاج کیږي؟
په دغه روختون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 13 سنه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوا قسمه خدمات د خلکو ته کیږي، یو یې مونږ کورنۍ تدوی لرو یا درمل نه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې مونږ ناروغان ته دوا ورکوو د 8 یا 10 ورځې لپاره، به بیرته دوی راځي هغه د 15 سل ورځې لپاره چې مونږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د پیوه هفته کې سالور ورځې مونږ سره بستر کیږي، بیا د سالور هفته نه ورسته د درې میاشتې لپاره تخیب کیږي. تر تخیب لاندې نیول کیږي د وسازان لخونه، د ټلیفون په واسطه سره، یا د خپل رضی د پیوازان په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر مونږ تخیب نشو. او بل داخلي خدمات دی، په داخلي خدمات کې مونږ ناروغان د 15 سل ورځې لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 سل ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا مونږ ناروغان ته د درد لپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن، د انزایټی لپاره تدوی غانې لرو، او همدارنګ نور زموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یو ټی آی، یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
مونږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې مونږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب او د درد اراز پر ځای دغه پاسه سره مونږ د اراز پاسه دخته تدوی کوو. بیا ورسته د بستنوي مرحله ده، یا ریهاب چې ورته وایي، دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونې ده، بلې دویمه مرحله ده مناسبه ده. دا د 15 نه تر 15 شپې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات هم ورسره ورکو، د استادان لخوانه، مشاورین لخوانه ورکول کیږي، او همدارنګ د 15 درش نه تر 15 سل ورځ پرې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل به دوی مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. این تر یو کال پرې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو، یا د ټلیفون په واسطه سره، یا دوی خپل دلته راځي، د مونږ سره رابطه نیسي، چې کوم مشکلات ولري بیا دلته وسازان لرو. که کورنۍ مشکل ولري، د کورنۍ سره مشکل حل کوو. که د ټولنې سره مشکل ولري، هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو. که وظیفوي مشکلات ولري، مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري، لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د په داخل د شپخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، همداسې داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمن جامنیزم هم کوي، چې د سپورت نور مثلا جامناستیکو په اصطلاح داسې تپریګام ورته لرو، مثلا پارم دوی کوي، شي چاکای لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو، چې دوی په داخله شبخانه کې فعالیتونه اجرا کوي.
د دې ترڅنګ د متادو مېرمنو او ماشومان لپاره څه ډول علاج لري، نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د اومند نارینه لپاره دی، هغه زنانه نارغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي، یا په خپل خوا خدل تر شي، نو مونږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو. هغه خزینه نارغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره دی، نارینه لپاره. نو مونږ کچرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه متدین را پیدا شي، مونږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپی کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې، او دغه مراکز عموما په کابل کې ډیر دي. مونږ د دې لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو خو ډیره کمه، خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نرینه علاج کې مرکز ته معرفي کوو دغه ناروغان چلته، او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانه د لپاره یو بستري شفاخانه هم په غزنی کې جوړ شي، ځکه چې کچیر زنانه ناروغان را پیدا شي موږ نشي کولای چې ډیر زینته ویلګو، د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره نو د موږ دغه کوشش ته چې په آینده کې د زنانه د لپاره یو بستري شفاخانه هم جوړ شي. د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پر د موږ د صحوی ټیم اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی، او مونږ هم اکثر بعضی خزم مرکز ته مور پکړی دی، او بعضی هغه خز چې غوړی د اورپې د کلچر په اساس سره چې دوی حالت لر نشي په پکور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی.
ډاکټر صاحب، ځینی متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخ کوي، په غزنی کې دغه ډول متادین وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري، د مونږ تاسو په ټولنه کې د مواد خرڅلا ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شفاخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغي باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فاکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څو کړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نسی او هم دا ناروغي روغ خلکو ته ورڅخه انتقال نسی؟
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متادین د شفاخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کورونا مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متاد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شفاخانه سره دوی اړیکې ونیسي، خپل متادین راولي دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شفاخانه کې څه کیسه نه خبرې رامسته شوی چې د یاد متادین په خپل بدنن په کورونا اخته شوی، او یاد سي چې لباندې کوم متادین تازه راغلی یا خو کورونا خو د سپیش نه تایید شوی؟
تر اوسه کوم داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغي باندې اخته شوی، خو کچیرته موږ وپیږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغي اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مور پکو، هلته ریفر کوي چې دا غلطه علاج یالته وشي، اول د کورونا علاج وشي بیا ورسته دي ته متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي د یو ډیره خطرناک ناروغي ده، د ته یو پاندېمیک ناروغي وي، د موږ تاسو په ټولنه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دغه ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی د فرید مور خپلار د فرید کوزي په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کورته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری، یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته شوی دی. دا چې فرید په سړډو ناروغي اخته شوی دی اصل کې سات ساده او ورسته به سپیش شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لاله دان ته ظالم باد ده، نژدې و چې څادر نه نه وړو.
ماسنو فاری جان بغن مو تور دی، بل ځای خو نشتا، په دې کندوالو کې هم پر آرام نه یو. خو خیر زمونږ نه جاو د غمازن تیجا او وګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لاله ګل خبره دی وکړه، راز خپل نشه شروع کو، دا د پودر م تیار وګڼی دی، ته د استاد پچکاری بمبر راکا چې ول ځان ته لک پودر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمارم والا.
وله ته خپل د پچکاری بمبا نه لري؟
بل بمبا سکو بابا، دا یو بمبا زما استاد دواړو بس ده.
چې د پوډرو پوړۍ رانیسي یو بمبا هم رانیسا، څه موټر خو نه دی چې وزن ورته نه رسېږي، یو پنځه افغانۍ غواړي، یو بمبا دې پوره یو کال بس ده.
یار بریا لیلا لا توس د پچکاری پر یو بم بم دمر بخیلی کې ها
مخینی نکوم پچکاری دې تا قربان شي زستا د ګټه خبره کوم
ولی زست سوداګر يم چې ته زما د ګټه خبره کې
مطلب می سوداګری نه دا
نو مطلب دې څه شه
ما ول ناروغ کېږي زورا ورا
اوس خوشنو ډاکټر او شوی والا
خاندا ما رښتیا درته وایم زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم تو ولې خپل ژوند خرابوي
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه
ګوره دا زړه بمبه ده دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي سم راته ووایه چې نه درکوم خلاص
والکه بخیني والله که کوم زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسې خوشې چټې خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی
ځانو چې زما خبره نه مانی دا دې بمبه واخله
راګه تهونهګه چې زه ځان ته ولګوم یاره چې زه خمار یې مانو
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله
ښه وایه څنګه خبره دې راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بسترې دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو واده سره به پام یو په بل سي خوشاله به سي بیا به دې غم لرلو پوډرو ته مخه نه کوي څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
هغه دی بشیر زوی مې راغی
ښه شو چې بشیر راغی له ده سره به هم مشوره وکړو
مورکۍ سلام علیکم
وعلیکم زویه ستړی مه سې
خیر بشي بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه
دغه بالښت ته تکیه وکړه زویا ستړی به یې
نه مورکۍ بالښت ته تکیه نه کوم
ښه زویا فرید څنګه و
ښه
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته یې کور ته بوځئ زتي
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو ښه زویا همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبر ادا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی
ولې څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو د پوډر نشه هم پریښوده
بابا د پوډر و علاج یې وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایا فضل وکړي ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثر وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډ سخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډ به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای به اولادونه ورکړي
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوندوالې په لوی لاس تباه کړو
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکم مر چی دی
خدای دا غدی نشو بلا زمان دا وطن نو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.